پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له بوریوال کاکړه و.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی د کرمی په پاړه چنار کې احتجاج کوونکي وایي د پاکستان حکومت د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي تر اوسه یې افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د کره شمېرې په اړه پریکړه نه ده کړې. او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وایي د شام په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواک په مشکوک برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د کرمی په پاړه چنار کې احتجاج کوونکي وایي د پاکستان حکومت د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توري نن مشال رادیو ته وویل تر اوسه نه د پوځ مشر او نه هم وزیر اعظم د دوی غمرازۍ ته ورغلی دی.
کلام خو کوټوش د مکاوشي اغان آباد ایچ سی والا پروټیسټ والا باندې فائر کی از کی ترشمی کتن سمارت سون ځوانان شهیدان شو او په دې کې مطلب ځوانان شهیدان شو نو دا کوم چې سرکاري د شهادت د امن باندې مانو په پاره ته وزیر اعظم دلته راشي او دې کې خلکو سره مطلب همدردی مطلب شیر کی خبري خوراکي چې هیڅ خلکو طرف نه تاړه غور فکر کوي راځي خدام امید مې نشته ته دلته راشي.
که څه هم د پوځ عامه اړیکو څانګې پرون پر خپله ویب پاڼه لیکلی و چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه به په باړه چنار ته ځي خو د احتجاج کوونکو په وینا تر اوسه نه دی ورغلی. دا احتجاج د تېرې جمعې په ورځ د 114 او له هغه وروسته پر مظاهره چانو د ملیشه ځواک د ډزو پر ضد روان دی. دوی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه دې پاړه چنار ته ورسي او هم د دې پیښو صفه پلټنې وسي. د افغانستان د نورستان ولایت په وانت ویګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې ترمنځ نښتې شوي دي. د یاد ولایت والي حافظ عبدالقیوم د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال رېت ویل چې په دې نښتو کې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې یو وسلوال وژل شوی او درې مېرمنې ټپي شوي دي.
د نورا چې پخوا طالب وو او دایشانو سره دی نو د دې کورې محاصره کړی وو او په دې کې درې زنانه زخمیان دي یو نفر وژل شوی دی.
ځای خلک وایي چې په دې نښتو کې یو شمېر کورونه هم سوځول شوي دي خو نه وسلوالو طالبانو او نه هم اسلامي دولت ډلې په دې اړه څه ویلي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي تر اوسه یې افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د کره شمېرې په اړه پریکړه نه ده کړې. نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ د ناټو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره جرمني ته د تګ پر وخت په الوتکه کې خبریالانو ته کړې ده. هغه وویل
I want to get updated before I make
it. دوی مخه لته چې پریکړه وکړم غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبري وکړي خو زما لپاره دا ډیره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم نه غواړم چې حالت نور ځواکونه ولېګل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره دغه جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو.
جیمز امیتس ویلی د پنځشنبه په ورځ به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي وایي د شام په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواک په مشکوک برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. په لندن کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې یاد برید د سختدریز اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر زندان شوی دی. د بشري حقونو دا ډله وایي یاد برید جون پر 26 شوی دی او په وژل شوو کې 24 بندیان او 15 د داعش وسلوال شامل دي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواک ویاند کرنل جاو سکروکا د سې شنبې په ورځ ویلي دا بریدونه د جون پر 25 او 26 د داعش پر مشهور پوځي مرکز او نورو مهمو ځایونو شوي دي. هغه ویلي د عامو او غیر جنګي خلکو له وژنې د ډډې کولو لپاره دا بریدونه په ډیره دقیقه توګه پلان سوی او تر سره سوی دی. جاوس کروکا ویلی چې ائتلافي ځواک د مرګ ژوبلې د ریپورټونو هم جاج اخلي. ایران پر امریکا تور پورې کړی دی چې په شام کې خطرناکې پارونې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا په شام کې پر دروغجنه پلمه ولاړه یو بله خطرناکه پارونه کوي. د جواد ظریف په وینا دا به یوازې په داسې وخت کې اسلامي دولت ډلې ته ګټه ورسوي چې د ده په وینا د شام او عراق خلک د دې ډلې په لمنځه وړلو بوخت دي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا خبرداری ورکړی چې د شام ولسمشر بشار الاسد شایي د کیمیاوي وسلو د یو بل برید تیاری کوي. د امریکا په وینا که چیرې د شام ولسمشر داسې وکړل نو به لوی قیمت ادا کوي. ایران او روس د شام د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګری دي. ایران نوموړي ته د یاغانو او داعش پر ضد عسکر او روس هوایی مرسته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر یوه کال کې په ټوله نړۍ کې تر 40 میلیونه زیات خلک د انساني قاچاق ښکار سوی دی. دا خبره د یاد وزارت په هغه کلنی رپورټ کې سوی ده چې هدف یې په ځانګړې توګه له میرمنو او ماشومانو څخه د ناوړه ګټې اخیستو مخه نیول دی. رپورټ لیکي چې چین د هغو هیوادونو په سر کې دی کوم چې په دې مسله کې ښکیل دی. د رپورټ په لیکنه چین هلته د شمالي کوریا له مزدورانو ناوړه ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د سه شنبې په ورځ ویلي روس هم د شمالي کوریا په زرګونه مزدوران استعمالوي. رپورټ لیکي چې میانمار، افغانستان، ملایشیا او قطر په دې لړ کې مثبت ګامونه پورته کړی دی. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوال شورا لخوا ترسره کیدونکې د کرکټ په د ښځو په نړیوال کپ کې نن لوبه د نیوزیلینډ او ساوت افریقا یا جنوبي افریقا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د کورمې په پړچنار کې د تیرې جمعې ورځې بمی چاودنو پر ضد د ځایي خلکو احتجاج لا هم دوام لري. په اړه معلومات درکوو، د پاکستان په پارلیمان کې هم د کورمې د خلکو استازي بیا وایي مرکزي حکومت د دغو پیښو د قربانیو کورنیو ته ډېرې کمې پیسې ورکوي.
کم امتیاز سره شروع دے ہم قبائلوں تھا ڈریلا کرتے مڑی تو ملے گی نخیر دا کو مکمل ظلم دے.
امریکه په کشمیر کې د وی پاکستاني وسلوال ډلې مشر سید صلاح الدین نړیوال تر هغه ګرځولې د چاريو شدون کې وای پاکستان به بیا هم وغواړي له امریکا سره یې اړیکې خپاتې شي.
پاکستان کے لیے کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں.
او د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاناما لیکس قضیې په اړه د ګډ پلټنیز کمیشن تر پریکړې راتلو وایي چې د پاناما لیکس قضیې په اړه د ګډ پلټنیز کمیشن تر پریکړې راتلو وروسته دوی پر دغه موضوع خپل نظر څرګندوي.
دا بالبته ګورو چې جی آی ټی فیصله سلیکی تاسو پر خو راته اراده سو ډیر ښه نخکاری
له وړوکی اختر سره په تړلو موضوعاتو او په دغه اړه د جوړ شو میلو په اړه هم رپورټونه درته لرو. هیله ده اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه چې تاسو ته مو ویل په د کورمې په پاړچینار کې دغلته چې د تیرو جمعې په ورځ کومې دوه بمی چاودنې شوي وې او یو د پام وړ شمېر خلک پکې وژل شوي او ټپي شوي وو، د دغه پیښو پر ضد په کورمې کې ځایي خلکو احتجاج پیل کړی دی، دغلته یو ناسته پیل کړې ده. نو ګورو خپل خبریال تاریخ اورگزی را سره ټلیفون پلی کراغلی دی. اورگزی صاحب، تاسو ستړي مشي وایو، دغه احتجاج کوونکی څه وایي، غوښتنې څه دي، څومره خلک دغلت ناستي، تاسو معلومات لري؟
مننه خوشاله اوسې. دغه احتجاج چې کوم دی، د ځایي خلکو هلته د پېښور د بخنوم د پاچنار ښار په پی ایچ او کې سرداري ودانو مخې ته چې کوم دی لشپږ ورځې راهسې ناستي. نو دا احتجاج کوونکو چې کوم دی، دوی دا غوښتنه ده چې د پوست سرلخت جنرل قمر جاوید باجوا او یا وزیر اعظم نواز شریف ته هلته راشي، نو خپل چې کوم ټولې غوښتنې دي دا ورته دوی وړاندې کوي. نو د نهې په ورځ چې کوم دی پرونه د پوست سرلخت جنرل قمر جاوید باجوا هلته د نیتا چې کوم دی د ورته پروګرام خو د پاچنار موسم چونکې ښه نه و، نو په دې د هغه دا دوره چې کوم دی هغه وځنډول شوه. او دغه درنې چې کوم دی دې ته د ځایي تنظیم چې کوم دی د شیطانو تحریک حسین یا مرسته ترلاسه ده، د تنظیم مشر چې کوم دی مولانا یوسف حسین هغه مشال لوري ته وویل چې دوی ته دا ویل شوي دي چې د پوست لښکر جنرل باجوا پروګرام شته نه نه او کېدای شي چې نن د چهارشنبې په ورځ دی چې کوم دی خپله دوره پرچناته وکړي. نو د مولانا یوسف حسین په خبره د جنرل باجوا سره د خبرو لپاره یو لسکسیزه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري مزمل حسین هغه کوي. دی وایي چې د دوی بنیادی یوادا چې بخار کې د کورنۍ مرشه تعینات شي بل د انتظامی امنیتی مشرانو بل طرفي غواړي. دریمه د واقعي خپلټنې دی وکړل شي او رسته هغه امنیتی سرتیرو ته د سزا ورکړل شي چې کوم پر مظاهره کوونکو ډزې کړې وي. مولانا یوسف حسین سره مو خبرې وشولې. هغه ویل چې مورته تاسو کولی شئ تاسو سره د کوم امنیتی چارواکو خبرې شوې دي یا نه شي. هغه دا ویل چې الا ابن مخکې سره د خبر پښتونخوا د ملشي ځواک مشر لیفټنن جنرال شاهد نظر یو ملاقات کړی و چې په هغه کې کمی دغه غوښتنې ما مخکې وویلې او دا غوښتنې موږ ورته وړاندې کړې هم دي. دی وایي چې د دوی یوه بله غوښتنه د معاهدې ده. هغه دا چې قبایلو ته د مړي په سر 3 لکه روپۍ ورکول کېږي خو بیا د پاکستان په پنجاب کې دا نه ډېره زیاته ده. په کار ده چې دا معاهده د پنجاب برابر شي او زیاتوي چې د ملشي ځواک مشر دی شاهد نظر هغې ته هم موږ په ملاقات کې دغه غوښتنه چې دی مخکې کړې وه او هغه دا ډاډ ورکړی چې دا غوښتنه دې ومنل شي. نو د پرچینار کې چې کله دا پیښه وشوه نو په پرېدلې مظاهره کوونکو د ملشي ځواکونو ډزې کړې وې چې په دې ځایي مشرانو خبره څلور تنه وژل شوي وو او 12 زخمیان شوي ول. خو ملشي ځواکونه وایي چې دوی یوازې حق هوایي ډزې کړې وې.
صحیح شو. ډېره مننه طارق اورغزی اوریدونکو چې پرچینار کې چې دا محل د 13 جمعې ورځې د بمی چاودنو پر ضد کوم احتجاجي ناست روانه ده او دغه مشرانو له د سره کمی خبرې کړې وي. دغه په اړه موږ معلومات راکول. په همدې موضوع کې به پاتې شو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توري نن زمونږ همکار بوریوال کاکړ ته په مرکه کې وویل دوی له ترهګرو ګیله نشي کولای خو د دې خبرې سپیناوي خامخا غواړي چې ولې هر ځل له داسې پیښو وروسته ملچت ځواک هلته پر خلکو ډزې کوي. د زیاته کړې تر اوسه نه د پوځ مشر او نه هم وزیر اعظم له دوی سره د غمرازۍ لپاره دغه سیمې ته تللی دی. راځئ د مرکه واورو.
د کلام خو کوټوش د مکاو شي اغان اباد ایچ سی والا پروټیست والا باندې فایر کی ان کی ترشمی کټ سمارت سیم ځوانان شهیدان شو او په دې کې مطلب ځوانان شهیدان شو نو دا کوم چې سرتري د شهادت د زمون باندې مانو خو موږ افسوس بالکل هم کوو چې کوم امتیاز سلوک مو سره شروع ده. تو پرائم منسٹر مطلب ہے کہ انگلینڈ نہ رہ والو او خلق کی پاره ته کوم مطلب ہے چې په بول پول کې واقعیا وش والا مندنی هغه سره دې چې ګډا وکړل هم غره بون خلک کډیر خي و سره وکړل خبر نه دی چې وایي پاره دا بول پول کوم ور رسیدو او هر مطلب ہے چې مړی ته شل شل نه کړ په ویر کړل او زخمی ته نس نس نه کړ په ملاو شي او مونږ کوایل تا ڈریلا کر پہ مڑی تو ملے گی اور مطلب مائنر کمائی زخمی 25,000 نوانے سا 2 لاکھ روپے پورے ملے گی نہ خیر دا کو مکمل ظلم دے
دغه احتجاج چې کوم روان دي شپږم ورځ د پدی کې تاسو ور سره شریک یاست په دې احتجاج کې؟
بالکل په دې احتجاج کې موږ شریک یو. نه دا موږ ټول د قوم مسله ده
او دغه احتجاج به تاسو تر څه وخت جاری ساتي ځکه شپږم ورځ ده او د حکومت لخوا او د پوز لخوا څه نه دی ویل سوی چې د پوز مشر یا وزیر اعظم به درځي که تاسو ته ویل سوی دي څه هیله امید درکړل سوی دی؟
مودی کې هو مطلب دا چې کوم ډیماند په ډیماند کې مطلب آرمی والا بالکل هم ډیر مطلب سیریس دی او ټول ډیماند نو باندې مطلب غوښ کرم شوی او دې کې دا چې کوم پروټیسټ جاری دی دا ځوانان ته کوم ناسي دا وي ډیماند دا چې هغه خپل کمیټي جوړه کړی دی د لاسو کسانو چې موږ مطلب چې کوم وقداري خلک راشي موږ هغه سره په خپل خبره کوو. په هغه کې پوره جنات کې د درې ورځې نو موسم خراب دی او مطلب بار بار مطلب حکومت طرف نو دا خبره کیږي چې هغه مشران راځي خو بیا مطلب چې موسم بدلو واجی نه مطلب هغه شی پوسپون شي. نن چې موږ امید لرو چې مشران کې مطلب چې د ارمی طرف نه کوم مشر دی هغه روان دی ان شاء الله چې راشي دا خبره به ان شاء الله سر ته ورسیږي. خو د سیاسي هغه طرف نه اوس په هیڅ قسم ته پیغام نه دی راغلی نه ګورنر صاحب طرف نه
او تاسو دغه احتجاج به تر څه وخت دوام لري؟ یوازې د پوځ څوک مشر درسي ختموي کنه وزیر اعظم هم درته غواړي؟
خبره خدای کلیر کټ خبره ده وزیر اعظم مصطفی مطلب ده چې واقعي تر نه راغله او نه کته فاټه معلومه ده فاټه دی چرته اور صرف بدی مطلب حالات کی منگ سر ادا امتیازی سلوک نہ پہاڑ فیڈ کی منگ سر امتیازی سلوک کی گی وہ خالق دا بالکل دا گلا لری چیارا مطلب دا رہے تو کم پنجاب کی کم تیرو ٹینکر مطلب ایکسیڈنٹ کو چھوڑو پہاڑ کی کم خالق کمی طریقے سے اگر لوڑ لو او خلق کو تو کم قدر عزت ہے اور دی منگ کم مطلب ہے دی اگر مطلب ہے اگر منگ کا سر انسان نظیر نہ کرے باقی منگ بالکل ہم ڈیمانڈ ہے تو پپا رہے تو وزیر اعظم دلتا روشی اور دی دے کی خلق کو سر مطلب ہے ہمدردی مطلب شیئر کی تو اگر ہمارے سر خبر ہی خورا تھی سیاسی خلق کو طرف نہ تھا غور فکر کہی رہتی خدا امید میں مشتا تھا دلتا روشی
پاکستان په قومي سملای کې د کورمې د خلکو له منتخب استازي ساجد حسین توري سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه ورېدا
د مشال رادیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
دنړی رنگونا
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هند تر تنظیم لاندې کشمیر کې د کشمیریانو او یا کلنه مبارزه قانوني حیثیت لري او د دې سیمې د آزادې ملاتړ کوونکو کسانو د ترهګرو په توګه د پیژندلو یا دغه اقدام هیڅ جواز نشته. پاکستان دا خبره لاغه وروسته کوي چې امریکا په کشمیر کې د یوې پاکستانی وسلوالې ډلې مشر سید صلاح الدین نړیوال ترهګر وپیژند. دا چې د امریکا دا ګام پر پاکستان به پر پاکستان څه فشار راوړي او کنه زمونږ همکار اسرار العالم مومند پر دې موضوع له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د کشمیر ازادۍ ملاتړ کوونکي تنان د ترهګر ګرځولو هیڅ جواز نه جوړیږي. دا په راتلونکي حال کې دا چې پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالې ډلې حزب المجاهدین پاکستان میشت مشر سید صلاح الدین په ځانګړې توګه نړیوال ترهګر وګرځولو. په کراچۍ کې د سیمه ایزو او دفاعي چارو پوه قیصر محمود وایي چې د ګام پر پاکستان ډېر بد اغیز وی.
اب ایک بھارت کا رویہ پاکستان کے خلاف زیادہ جارحانہ ہو جائے گا.
اس بعد پاکستان پر ضد ہندوستان رویہ جارحانہ شی او ہندوستان با نڑئی تھا د دے پ خودو کے کامیاب شی چپ کشمیر کے روانہ وسلوال مبارزات رہا گری دا سید صلاح الدین چنڑیوال اترہگر گرزول شوے اس پ پاکستان کے دد ل موجود گئی سرا د پاکستان پر ضد د امریکہ پالیسیانے سخت دلیشی او ہسے ہم اخکاری چ د افغانستان پاړه جوړیدونکو امریکایي تګلارو کې د پاکستان پاړه د سخت رویه مخې ته راتللو خبرې
کیږي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي چې سید صلاح الدین په 2018 کال کې د کشمیر د پرامن حل د مخنیوي او په دې سیمه کې ځانمرګیو برید کوونکو ته د تربیه ورکولو او دا وادي د هندي ځواکونو په قبرستان د بدلولو دړه کړې وه. د سپینې ماڼۍ د بیان له مخې نوې ډیلی د واشنگټن د دې ګام هرکلی وکړ چې د کشمیر وسلوال سید صلاح الدین یې د نړیوال ترهګرو په لیست کې شامل کړ. دا براچال کې دا چې سپینې ماڼۍ وایي په واشنگټن کې پرون د امریکایي ولسمشر او د هندي وزیر اعظم ترمنځ تر ملاقات وروسته یاد دواړو مشرانو پر پاکستان غږ وکړ چې ترهګریزو بریدونو لپاره د خپلې خاورې نه کارېدل باوري کړي. د دفاعي چارو پوه قیصر محمود وایي په سید صلاح الدین له بندیزونو سره د پاکستان لپاره مشکلات پیدا کېدای شي خو د په وینا پاکستان سره هم د نورو طاقتورو هیوادونو لکه د چین او روس ملاتړ شته. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود بیا وایي ښکاري داسې چې اوس په دغه سیمه کې د امریکا لپاره د پاکستان پرتله هندوستان ډېر ارزښت لري او امریکا غواړي چې د چین خلاف له هند سره خپلې اړیکې جوړې کړي. نوموړی وایي چې پاکستانی میشته کشمیری وسلوال سید صلاح الدین د امریکا لخوا ترهګر ګرځولو سره به په پاکستان دومره خاص اثرات پرې نه وځي.
پاکستان کې لیے کوئی خاص نئی چیز نہیں ہے.
دا د پاکستان لپاره داسې خاص خبره نه ده ځکه چې له دې وړاندې هم داسې یو شمېر کسان چې په پاکستان کې شتون لري او د کشمیریانو مرسته کوي او د هغو د مزاحمت ملاتړ کوي او په هغه کې برخه اخلي د هغو خلاف اسو واره امریکا داسې ګامونه پورته کړي. خدا خبره ده چې پاکستان غواړي له امریکا سره یې تعلقات خشي.
لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ سے تعلقات اچھے رہیں.
امریکای ولسمشر ډونلډ ترامپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودی د نورو پاکستان میشتو وسلوالو ډلو جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد هم د خپل منځي همکاري زیاتولو ژمنه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان حکومت ویلي د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکا او هند ګډه همکاري به په سیمه کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو له چارو سره موثره مرسته وکړي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره ولیدل. دواړو مشرانو پر یو شمېر مهمو موضوعاتو د خبرو ترڅنګ د افغانستان پر ناامنه وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. سالم احمد صالح جزئیات راکوي.
افغان حکومت وی د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هندستان او د امریکا متحده ایالاتونو ګډه همکاري په نړیواله سطحه د دې مبارزې د لا موثریت سبب کېدلی سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان می نپال ازادي رادیو ته ویل ټوریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی بلکې د اوس د سیمې او نړۍ په وړاندې ګواښ دی او هند او امریکا په دې برخه کې په ګډه لا موثر رول لوبولی سي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وکتل. دواړو مشرانو د افغانستان پر خرابیدونکي امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او په دې هیواد کې د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د هند او امریکا ترمنځ پر شریک کار ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند د وخان مینپال وی افغان حکومت د ټوریزم پر ضد مبارزې پر لا موثریت ټینګار کوي او د دې لپاره د هندستان او امریکا همکاري مهمه ده.
موږ د تروریزم سره د مبارزې پر لا اغیزمنتیا باندې ټینګار کوو. بیران په دغه برخه کې د سیمې او نړۍ هوادونه اغیزمن دي او تر ټولو زیات امریکا او هند په دغه برخه کې همکاري کولی شي، ځکه د تروریزم خطر روس یوازې افغانستان ته متوجه نه دی بلکې دا د سیمې او نړۍ په کچه باندې یو خطر دی.
د شغلی مینپال په وینا د امریکا متحده ایالات د ټوریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان لوی ملاتړی هیواد دی. نوموړي زیاته کړه چې هندوستان هم په سیمه کې د ټوریزم له ګواښ سره مخامخ دی. له افغانستان سره د همکاري پراختیا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې هم د ترهګرۍ د ورک کېدو سبب کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په کتنه کې په افغانستان کې د هندوستان د هڅو ستاینه کړې او له هندستان سره پر ګډ کار ټینګار کړی دی. د شغلی ټرمپ په وینا دا ګډ کار به د ډیرو هیوادونو لپاره یو بیلګه وي او ډیر ګواښونه به له منځه یوسي. د هند او امریکا مشران په داسې حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په افغانستان کې پرله پسې خونړۍ حملې وسوې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
تاسو مشال لري ته وګی د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان جمهوریت حکومتونه اکثره وخت د هیواد د ځینو ادارو د اقداماتو او پریکړو تابع پاتې شوی خو زیاتوي چې د ګوند به د پاناما لیکس په حواله د ګډ پلټنیز کمیشن تر پریکړې راتلو وروسته خپل نظر وړاندې کړي. اسفندیار ولی خان مشال لري سره په ځانګړي مرکه کې همداراز ویلي ګوند د پاکستان دننه د پښتنو یووالي غواړي او دغه مرام تبه هله دوی رسیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي. نوموړي زموږ له خبريال خالد خان سره مرکه کړې ده.
جوینت انویسټیګیشن ټیم زویم ډیر لوی نواز شریف او کړه چې په خپل پیش خو دا بل وته ګورو چې جی آی ټی فیصله سلی کی نو هغه لیکلې فیصله کې به بیا پته لګی چې دوی سو اوکړو سه او نکړو تر اوسه پورې خو راته را دې سو ډیر ښه نخکاری خو ډېر لوی مسلې شوې دي. چېرته پکې سپریم کورټ جی آی ټی نه دی جوړ کړی زه دی پیچ دیت کې څه ضرورت وو چې جی آی ټی یې جوړ کړو؟ خو خیر هغه ته سپریم کورټ فیصله ده بس منو بیا خو به چې دغه کله فیصله راشي بیا به پاټي کې دي فیصله به وکړو د فیصلې متعلق په خپله سټینډ وایي.
سفندیار خان جمهوری ادارو ته جمهوریت ته صدا سي ګواښونه شته صدا خطر شته؟
نو جمهوریت ته دا یو دغه دی چې کله په دې ملک کې جمهوریت د یوې ادارې تابع کله جمهوریت په دې ملک کې د بلې ادارې تابع حالانکه د جمهوریت بنیاد چې تو ګورې نو دا ده چې د ملک ټول ادارې چې دي دا به د جمهوریت تابع وي، د حکومت تابع وي. دلته کې جمهوریت چې دی نو زما په اشارو ته پوهېږي چې څونه موده د یو ادارې په تابع و. اوس چونکه هغه زمانه تیره شوه، هغه دغه نشي کېدی حرکتونه چې کوم به کېدل، اوس د بلې ادارې تابع کوي. خو په سچل د جمهوري حکومتونو لاسونه تړل دي، او چې لاسونه تړي نو هغې کې بیا نقصان ډېر دی.
سپنجان خان، د الیکشن کال دی، راتلونکي کال چې دی وایي چې د الیکشن کال دی، نور سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې پیل کړي دي، ستاسو عوامل شل پاټه څه خیال لري؟ او دغه پښتنه به وکم چې راتلونکي ټاکنو کې به کوم سیاسي ګوند سره الحاق کوي، هغې سره به دغه کوي الیکشن الائنس؟
اصل کې چل د نورو پاټو په مونږ په طریقه کار کې فرق دی. مونږ د خلقو په سطح لګیا یو خپل سیاسي کار کوو. ډیرو ضلعو ته زه په خپله لاړم، تر کومه چې تا د الیکشن د اتحاد خبر وکړه نو مونږ د الیکشن نه مخکې زه ذاتي طور خو د اتحاد په حق کې نه یم، الیکشن وشي بیا به پته لګي چې چا سره دي او چا سره نه.
ټریبل ریفارمز والې سره ستاسو د پټې واضح ګوندې په پښتونخوا کې دي شامل شي، څومره درته شامل شي؟ لکه دغه تاسو
مونږ وایو چې را روان الیکشن مخکې شامل کې، مرکزي حکومت غلا کوي، صبح کی بوئی نمائندگی ورکو، اختیار با گورنر سرے تا خو صرف تا دے وچی ہے اس کئی چپ صبح کے تقریباً 25-26 سیٹس با اس رازی دا قبائلی سی میرا اقا 25-26 سیٹس دی دا گورنر ہو دا پولیٹیکل ایجنٹ پا وساطا دی زان سر ساتل گواری خود دی دا خیل چا اقا 25 سیٹس منگوالو نو پا دی صبح کے دا چاشنام زمونږ نو حکومت نشي جوړولی. دا اے این پی پوزیشن دای تر اخره موږ باقاعده جنگی کو، دا فاټا په کیلی روانولو، او دا کیلی چې روانو کو که خیری نو بیا به د شمالي او جنوبي پښتونخوا دا کیلی روانو چې په پاکستان دننه پښتون یو وحدت شي، او که یو ځل دی یو وحدت شو د خلکو سره غم دقه دی. که یو وحدت شو پښتون نو دی د پنجاب نه په آبادۍ زیاتېږي، نو په قومي دولت کې به د دوی سره ټولو نه زیاته راځي.
د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره مو زموږ د خبریال خالد خان مرکه اورېده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د نورستان ولایت په وانت وګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې ترمنځ نښتې شوې دي. ځایي چارواکي وایي په دغه پیښو کې د داعش یو وسلوال وژل شوی او درې میرمنې ټپي شوې دي. وسلوالو په دې ډله څنګه دی ویلي؟ طالب وسلوالو په دې ډله څنګه دی ویلي؟ روح الله انوري رپورټ راکوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې ورځې ماسپښین مهال وسلوالو طالبانو د وانت ویګل ولسوالۍ په کلایګل سیمه کې داعش ته د اوختي قومندان نورا کور محاصره کړې. د دواړو خواو ترمنځ جګړه هم شوې ده.
د نورا چې په خوا طالب او داعشانو سره دی نو د دې کورې محاصره کړې، او په دې کې درې زنانه زخمیان دي، یو نفر وژل شوی دی.
والی وی قومندان نورا پخوا د وسلوالو طالبانو سره وو، خو اوس نوې داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته وخته دي چې د سیمې د خلکو د وینا سره سم اوس هم طالبانو کور محاصره کړي، او ویل کیږي چې یاد قومندان له خپل کور څخه نامعلوم طرف ته تللی دی. د نورستان یو تن اوسیدونکي نیت الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې په ویګل کې اوس هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
کلیګل کلی ماسره دی نو ماسخین نه په جنگ روان دی چې یو دو کور سوځېدلی دي او یو بریک اپ کې زخمیان دي. جنگ هم داعش او د طالبانو ترمنځ دی.
تر اوسه د اسلامي دولت او اسلامي امارت وسلوالو د ویګل د جګړې په اړه څه نه دی ویلي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو مشال ریڈیو تا سو وگی په پیښور کې د گرمی دولس نیمه بجې کېدونکې دی. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د کورمی په پاړه چنار کې احتجاج کوونکي وایي د پاکستان حکومت د دوی هیڅ تپوس نه دی کړی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې استازي ساجد حسین توري نن مشال رډیو ته وویل تر اوسه نه د پوځ مشر او نه هم وزیر اعظم له دوی سره د غمرازۍ لپاره ورغلی دی. د افغانستان د نورستان ولایت په وانت وایګل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ نښتې شوې دي. د یاد ولایت والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې په دې نښتو کې ترلاسه شوو معلوماتو له مخې یو وسلوال وژل شوی او درې مېرمنې ژوبل شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي تر اوسه یې افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د کرشمیري په اړه پریکړه نه ده کړې. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ د ناټو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره جرمني ته د تګ پر وخت په الوتکه کې خبري اعلان ته کړې ده. جیمز میټس ویلي د پنځشنبې په ورځ به په بروکسل کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکي وایي د شام په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواک په مشکوک هوایي برید کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. په لندن کې میشته د شام د بشری حقوقو دا ډله وایي یاد برید د سختدریځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر زندان شوی دی. ایران پر امریکا تور پوری کړی دی چې په شام کې خطرناکې پارهونه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا په شام کې پر د د پوینا پر دروغجنه پلمه ولاړه یو بل خطرناک پارهونه کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر یو کال کې په ټوله نړۍ کې تر 40 میلیونه زیات خلک د انساني کاچاک ښکار شوی دی. دا خبره د یاد وزارت په هغه کلنی ریپورت کې شوی ده چې هدف یې په ځانګړې توګه له میرمنو او ماشومانو څخه د ناوړه ګټې مخه نیول دی.
اردوونکو په پاکستان کې د وړوکي اختر رخصتۍ او لکبل ستاسو لپاره د پاکستاني ورسپانو لیکنې نه لرو. البته یو دوه نړیواله یو ورسپانه او د یوې مجلې لیکنې مو درته راوړي. برتانوي ورسپانه ګارډین په یو مقاله کې لیکلي امریکا د پاکستان پر ضد د دې لکبل سخت دریځ خپل کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. بلخوا ل امریکا خبریدونکې فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې خلی چې د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان په اړه پر یو داسې تګلار غور کوي چې لمخې افغان حکومت دومره پیاوړی شي چې که امریکا ووزي هم نو د افغان طالبانو د مزاحمت په صورت کې د امریکا د بیرته هلته تګ اړتیا پیښه نه شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
بریتانوی ورسپانه ګارډین په خپل یو راپور کې لیکي چې د امریکایي صدر ترامپ انتظامیه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له وجې د پاکستان پر ضد د سختو ګامونو اخیستو په اړه غور او فکر کوي. خو څېړونکي وایي چې یوازې سخت رویه به د امن راوستو په لړ کې د پام وړ ګټور نه کړي. د ورسپانې په خبره دا ډول اقداماتو د دې نه مخکې هم څه ګټې نه دي ورکړي. خو د کارپوهانو په نظر امریکا هله خپل اهداف سر کولی شي چې د فشار سره سره د پاکستان پر ضد طاقت هم وکاروي. ولشي خو ښکاري داسې چې صدر ټرمپ دغه تجویز په پام کې نه لري، ځکه که چېرې امریکا د پاکستان پر ضد حد نه زیات طاقت وکارولو نو غالب امکان دا دی چې پاکستان به د چین او روس سره نور هم نږدې شي او سیمه به لا نوره غیر مستحکمه شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په راتلونکو څو هفتو کې به د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس صدر ټرمپ ته د افغانستان په اړه د تګلارې نوې مسوده وړاندې کړي. خو ښاغلي میټس نه چې کله پوښتنه وشوه چې په افغان جګړه کې د کامیابۍ څه تعریف دی نو هغه وویل چې لازمه ده په دغه هیواد کې د تشدد کچه دومره حد ته راوغورځوي چې افغان ځواکونو ته هیڅ خطر نشي پېښولی. خو د مجلې په خبره په افغان جګړه کې د کامیابۍ د دې ساده تعریف په وړاندې هم یو شمېر خنډان دي. تر ټولو لوی خنډ دا دی چې په دغه تګلاره کې د یو داسې باصلاحیته افغان حکومت تصور وړاندې کړل شوی دی چې په خپل سر د القاعده او نورو وسلوالو ډلو د سرکوبۍ توان لري او په دغه هیواد کې د پخواني حکومتونو نه یو مختلف حکومت وي. مجله زیاتوي چې په دې لړ کې دویم لوی خنډ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت هغه ملاتړي او په پاکستان کې هغه پلویان دي چې په افغانستان کې امن بشپړ کېدو ته نه پرېږدي. مجله لیکي چې د جیم میټس د نوې تګلارې باوجود په افغانستان کې روانه جګړه د دغه هیواد د استحکام په اړه ډېر لږ امیدونه څرګندوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو داسې افغان حکومت باید رامنځته شي چې په دغه هیواد کې د امنیتي ستونزو نه علاوه هم په نورو مسایلو توجه وکړي او چې امریکایي پوز کلا د دغه هیواد نه ووځي نو چې د افغان طالبانو د سخت مزاحمت په صورت کې د بیا راتلو ضرورت پاتې نشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس با نن په جرمنی او د پنځم به پر ورځ په بروکسل کې د ناتو له متحدانو سره پر نورو مسلو سربیره د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي سلا مشورې بشپړې کړي. د سې شنبه پر ورځ جرمنی ته پر لاره د امریکا دفاع وزیر له سر ملګرو خبرلارنو ته وویل افغانستان ته د اضافي سرتیرو د شمیر په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې او دا چې د ناتو له متحدانو سره تر سلا مشورو وروسته به په دغه اړه یا پر دغه موضوع کومه پریکړه ته ورسیږي. تفصیل اجمل انسخ.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. نوموړی د سې شنبه په ورځ جرمني ته ورسید او د امریکا د دفاع وزارت د یوې خبر پاڼې په وینا دغلته به د جرمني د مارشال پلان د اویایمې کلیزې په مناسبت د جورج مارشال د امنیتي مطالعاتو په مرکز کې وینا وکړي. نوموړی به همدارنګه په جرمني کې د دفاع له وزیر اورسلا وندرلین سره په شریکو امنیتي مسلو خبرې وکړي. په دې لیدنو کتنو کې به پر نورو مسلو سربیره د ناتو متحدانو سره د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلام مشورې او په دې ستراتیژۍ کې د ناتو د نورو غړو هیوادونو په ونډه او همکارۍ خبرې اترې د امریکا د دفاع د وزیر د سفر د اجنډا مهمه برخه وي. همدارنګه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پر همدې ستراتیژۍ د خبرو اترو لپاره کابل کې دی. د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې ډانفورد به نن له ولسمشر اشرف غني سره وګوري. دې سرچینې وویل چې پر نورو مسلو سربیره به د ولسمشر غني او ډانفورد ترمنځ د امریکا پر نوې ستراتیژۍ هم خبرې وشي. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ د بشپړولو واک ورکړې، نوموړی وایي وړي په دې اړه تر هر ډول پریکړې د مخه د ټولو لورو سره سلام مشورې بشپړې کړي. جرمني ته پر لاره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په الوتکه کې له سره ملګرو خبریالانو ته وویل تر اوسه افغانستان ته د استول کېدونکو نورو سرتیرو د مشخص شمیر په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
دوی وایي مخکې له دې چې پریکړه وکړم غواړم په دې اړه خپل معلومات زیات کړم. دا تر ټولو اسانه ده چې سړی د شمیر په اړه خبرې وکړي، خو زما لپاره دا ډېره ګرانه ده چې له دې ځایه پیل کړم. زه غواړم ټول اړخونه وڅېړم، نه غواړم چې هلته نور ځواکونه ولېږل شي. دا د افغان ځواکونو جګړه ده، خو موږ غواړو له ټولو امکاناتو کار واخلو چې له دوی سره د دغې جګړې په بریالیتوب کې مرسته وکړو.
د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې د پنځشنبه په ورځ به په بروکسل کې د ناتو د دفاع له وزیرانو سره په غونډه کې دا مسله وڅېړي چې هغوی په دې برخه کې څومره او څرنګه همکارۍ ته چمتو دي. جیمز ماتیس وویل پلان لري چې د اونۍ په پای کې واشنگټن ته د ناتو د نورو متحدانو لخوا له تازه سلام مشورو سره ستون شي. د نوموړي په وینا تر هغې به د افغانستان څخه د ډانفورد رپورټ رسیدلی وي. د طالبانو د پیاوړي کېدو په اړه به د امریکا د استخباراتو رپورټونه وارزول شي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلر او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت له ټیم سره به مشورې نهایي شي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس خبریالانو ته وویل تر دې وروسته به موږ ولسمشر ته د افغانستان په اړه یوه داسې ستراتیژي وړاندې کړو چې د افغانستان په شمول زموږ متحدان به پرې خبر وي. دا نوموړي په وینا دا به په اصل کې یو سیمه ییز چوکاټ رامنځته کړي او پر دې به متمرکزه وي چې موږ دا جګړه څنګه پای ته ورسوو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
څوکاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
له امریکا خبریدونکو فورن پالیسی مجله په لیکنه کې وایي د هند او امریکا دفاعي اړیکې به په دې ورستیو کلونو کې ډېرې ښې شوې دي. د لیکنې تر مخه دواړه هیوادونه غواړي د ترهګرۍ پر ضد همکاري سره وکړي او پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې دوی په فکر په سیمه کې ترهګري خپروي. فرخنده اسد د دې لیکنې لنډیز راته وروي.
فارن پالیسی په خپل یو لیکنه کې وایي د هند د وزیر اعظم نریندر مودی واشنگتن ته د تګ وړاندې امریکایي ولسمشر په یو ټویټ کې وویل دی به د خپل ریښتونی ملګري نریندر مودی سره په مهمو ستراتیژیکي مسلو خبرې کوي. هند په نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیاته وسله اخلي او په نږدې موده کې د واشنگتن سره دفاعي اړیکې زیاتې شوې دي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د تېرې جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل امریکا غواړي د هند سره دفاعي اړیکې لا ښې کړي او دغه هیواد د ترهګرۍ په ختمولو کې د دوی یو مهم همکار هیواد وګرځي. وزیر اعظم نریندر مودی د تیر کال په ورځ د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس سره ولیدل او بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د یوې جنگیدونکې ډلې مشر محمد یوسف شاه چې په سید صلاح الدین مشهور دی ترهګر اعلان کړ. دغه ډله د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په جګړه کوونکو کې مهمه یاغي ډله ده. د امریکا ولسم مشر ټرمپ ویلي هند د اسلامي سختریزۍ پر ضد له امریکا سره په ملګری کېدو سلا شوي او دوی د وزیر اعظم نریندر مودی مننه کوي چې له امریکا یې پوځي سامانونه واخیستل. فارن پالیسی لیکي د کله نه چې ولسمشر ټرمپ په واک کې راغلی دی له هغې راهیسې په امریکا کې د هندي نژادو امریکایانو خلاف کرکه هم د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د دې سره سره امریکا غواړي چې د هنر لرونکو خلکو په ایچ ون بی ویزه کې کمی راولي چې د دغې نه به تر ټولو زیات هندی وګړي متاثر کیږي. مجله لیکي هندي چارواکي بغواړي چې له ولسمشر ټرمپ سره د خبره هم وسیړي خو د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم مودي د ملاقات په ایجنډا کې د دغو ویزو مسله نه وه شامله.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمیږي
موږ فهم دی او مه دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
چین تور پورې کړی چې هندي ځواکونو د سرحد په اړه له شویو تړونونو سرغړونه کړې ده او چینایي سیمو ته ورننوتی وو. بیجنګ خبرداری ورکړی چې هندي ځواکونه باید دا کار تکرار نه کړي. نوی ډیلی تر اوسه د بیجنګ د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. پر دې موضوع د رټرز خبري ایجنسی د لیکنې مهمې برخې له بشیر ګواخ څخه اورو.
د چین بهرنیو او دفاع چارو وزارتونو پر هند تور پر کړی چې ځواکونه یې په سرحدي ایالت سکم کې چینایي خاورې ته وروختي وو. سکم د هندوستان په شمال مشرق کې تیبت سره ګاونډي سیمه ده. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې دې کار د بیجینګ او نوې دلی خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړې دي. پرون ناوخته د چین بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې ځواکونه یې له هندي پوځیانو وغوښتل چې سمدستي د دوی له خاورې ووځي. د دې وزارت ویان ګینګ شووانګ ټینګار کړی چې هندي د هغو تړونونو احترام وکړي چې د سرحدي سیمو په اړه یې د چین سره کړي دي. نوموړی زیاته کړه چې بیجنګ د دې تړونونو په درناوي کې نتولا غاخي کې زیارت کوونکو مخه هم نیولې ده. رویټرز خبری اژانس لیکي چې نتولا غاخه په سیمه کې هندوستان د بودیستانو او هندوانو ځینو مقدسو ځایونو سره تړي. دلته په 1980 کال کې هند او چینایي ځواکونو سخت جنگونه هم کړي وو. د چین دفاع وزارت ویلي چې هندي پوځیانو پر یو سړک روان کار کې خندونو اچولو لوجي پر سرحد امن ته ګواښ پیښ کړی دی. دې وزارت زیاته کړې چې هند باید د سرحد کشاله نور پسې جنجالي نه کړي. رویټرز خبری اژانس لیکي چې د بیجینګ او نوې دلی اړیکې د سیمو د ملکیت او پاکستان سره د چین د خو اړیکو له وجې ډېر وخت راهیسې خرابې دي. تیره میاشت هندي لوړپوړو چارواکو د چین لخوا پیل شوي نوښت یوه لار یوه کړۍ په سرمشریزه کې هم برخه وانخیسته. د چین ولسمشر جی جینګ پینګ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودی غوښتي وو چې دواړه هیوادونه باید په مناسبه طریقه خپل اختلافات کم کړي. تر دې وروسته هند هم دغسې ځینې ګامونه واخیستل. مثلا د استرالیا، جاپان او امریکا سره د شریکو هغو پوځي مشقونو بلنه رد کړه چې چین به خفه کېدای شو. وزیر اعظم نریندرا مودی با په سپتمبر میاشت کې د بریکس په نامه مخ پر اقتصادي ودې هیوادونو سرمشریزه کې برخه اخیستو لپاره چین ته ځي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال انیس خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د پکتیا په مرکز کې د اخترونو میلو لپاره د ځای اوسیدونکو سربیره د نږدې ولایتونو یو شمېر ځوانان هم ورغلي دي. ځایي چارواکو هم د اختر په دریم ورځ د یاد ولایت په ملي لوبغالي کې یو ستره میله جوړه کړې وه چې د ګډونوالو د خوشحالۍ لپاره پکې د سیمه ایزو سندرغاړو د موسیقۍ پروګرامونه او ملي اتڼونه هم ترسره شول. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا مرکز خرنې ته د اختری زمیلو لپاره د یاد ولایت د سیمه او ولسوالیو څخه د زیات شمیر خلکو له ورتک سربیره لګاوان، پکتیا او غزنی ولایتونو څخه هم ګڼ ځوانان ورغلي دي. یاد ځوانانو په هغه ستري اختریزي کلتوري میلې کې هم برخه درلوده چې د اختر په دریمه د پکتیکا د چارواکو په نوښت د خرنې په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه. د ملي ګډونوالو ته د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل خوښ دی چې د هیواد په دې حساسو او کړکېچنو حالاتو کې ځایي اوسیدونکي او د ګاونډیو ولایتونو ځوانان په پکتیکا کې د امن احساس کوي او د یاد ولایت په اختریزو میلو کې برخه اخلي.
زه ډېر خوشحاله یم چې په دې سختو شېبو کې خپل هیوادوال د ګاونډیو ولایتونو خلک په امن پکتیکا د خوشحالی په حالت کې ویني. زه تاسو ټول د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم.
د پکتیکا والی هغو خلکو ته چې په افغانستان کې د وژنو او ورانکارو بریدونو لاري خپلې مخې پر مخ وړي په خطاب کې وویل،
خپل دښمن ته دا پیغام ورکوو چې دا خاوره فولادي خاوره ده، د خپل ولس قاتل که هر څومره مبشرۍ شي ووژي خو بیا به هم دا خلک راترغونېږي، بیا به هم خپل ملي عنعنات لمانځي، خپل دیني مقدسات به لمانځي.
بلوری ته د پکتیکا پراخ اخترز ملي ته چې د یادوره سربیره د ګاونډي ولایتونو یو شمېر ځوانان هم ورغلي ول، هغوی د پکتیکا د امن او اخترز ملي ستاینه وکړه. د غزنی ولایت د اندړو د ولسوالۍ دوه ځوانان حیدر خان او حشمت خان چې د پکتیکا ملي ته ورغلي وایي،
ډېر خوشحاله، ډېر ښه امنیت راوستی ده، د خدای فضل ده، ټولو ته هیوادوالو ته مبارکي وایم او خدای تعالی دې غرور وزانه بنده کړي. نور
د پکتیا ولایت څخه دوه تنه ورغلي ځوانان عارف شاه او سلام خان هم هیله څرګندوي چې له افغانستانه جګړې ختم شي او ټول خلک په سوله کې ژوند ولري.
خدای دې وکړي چې وطن کې سوله راسي، آرامي راسي، او سوله غواړو، آرامي غواړو. خدای دې وکړي چې دلته د ځوانان د سولې په ټغر بیا سره کینو او نور د وروزنه بنده سي، کتلونه بند سي،
د سولې په ټغر کینی او اتفاق برابر کړي او د وروزنه بس کړي.
د یادونه ورده په اخترونو کې یو شمېر دودیزي او کلتوري میلې له لسګونو کلونو راهیسې د پکتیکا ولایت په بېلابېلو سیمو او ولسوالیو کې ترسره کیږي. په دا ډول میلو کې هنري پروګرامونه، اتڼونه، سیمه ییزې لوبې او د نیزه وهنې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پکتیکا چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بېلابېلو سیمو کې به د ځوانانو د ساتیریو او میلو لپاره نوي میله ځایونه او تفریحي پارکونه هم جوړ کړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د وړوکي اختر د میلو لپاره د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه د پام وړ شمیر خلکو د فطري ښکلاګانو سیمې سوات ته مخه کړې. دغه سیلانیان وایي د سوات له یخې هوا ډیر خوندونه اخلي. د سوات انتظامی او پولیس بیا وایي د خلکو د امنیت ساتنې لپاره ګامونه پورته کړي دي. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د وړوکي اختر په موقع یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا څخه په ګڼ شمېر سره سیلانیانو د سوات مخه کړې. د سوات منګورې سره نږدې پیزاګټ او خوشا سیمو کې د سیند په غاړه ځای په ځای سیلانیان موجود دي. ډول او سرنا سره خوشحالي منځي.
د بنیریو د الغافور کلی تاجون مینوم دی او زموږ سره د بدرې سره وسو د کیم راغلی دی. مېلسیان لکان راغلی دی. سواد کې سکون دی او ډیره خوشحالي ده. موږ لاغه خوشاله ده پاره غو خانه نه خیر واغسته او بیا تازه کړ.
د سین په غاړه د ټولګي په شکل کې ناس اعلانین وای چې دوی ځان سره خپل خوراکونه راوړي دي او دغه ځای پخله هم کوي او د سواد خاصته موسم او ځای څخه خوندونه اخلي.
زمانو مدثر دی او موږ د 400 دین راغلی دلته کې سواد ته او دې لکان وی چې دلته کې موسم خره سیندې او راغلی دی خو چکر لا ځان سره غوخه راوړې دي. چکن نه سره راوړې دي او مرګری ټول خپل کور کور چکم دي. فیملی دا هغه کور ټول کسان دي سره او دلته راغلی چکر لا.
د ضلع انتظامی وینا ده چې سوات کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره شپږ زره پولیس کاروندان په څوکۍ شوي دي. دې ترڅنګ سیلانیانو ته دغه پولیس سړک هم خلاص ساتي. د منګور ډی ایس پی حبیب الله چې په خپل پیزاګټ کې د روډ په غاړه په څوکۍ ولاړ دی د امنیت په اړه وایي.
یہ ټول پاکستان سیلګری بلکې انټرنیشنل چسونه دی ټول رواني د سواد خلګان مزي اخلي. سواد پولیس ټول د سیل مخبري خوشحالي پرې خو دي. دغه چټیانی کینسل دي چټیانی دغه نشته او لګیاري د دې خلکو پراحت کې د دې خلکو په حفاظت کې او د دې خلکو په خوشحالو کې کم نه د دې خلکو خوشحالي د چوند کول کې لګیاري خپل کار کوي.
د ضلع انتظامی تر مخه تیر کال سواد ته د اختر په موقع د 15 لکو څخه زیات سیلانیان تک کړو او دا کال دغه شمیره به نور هم زیاته وي او د هر قسمه بدی پیخي مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کړی دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ایوارډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
څه مو د مخکې وی برتانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړل چې په څو ساعتونو کې په لزګونه زره خلکو ته ورسید او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیا ویلز د غزل ویلو د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړي وایي هندي موسیقي ځکه خوښه ده چې رغول کوي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل تانیا ویل سره مرکه کړی او دا رپورټ یې جوړ کړی. تر رپورټ وروسته اوریدونکو د محمد عباس په غږ چې د ځوان سندرغاړی دی د خیبر اپریدی یو غزل هم اوري.
دا لندن میشتا سندرغاړی تانیا ویلز دا چې په دې ورستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمیر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اوریدل کیږي. یو خبره چې د تانیې په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ وو. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اورېدلې چې مهدي حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې.
د شپاړس کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشوم وم نو تر څو کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقۍ او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقۍ اکاډمۍ ته تللی و او راته یې وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې و یې کړم.
د تانیه په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربۍ، فارسي، پنجابۍ او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځینې اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینې اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
पहले ही बहुत नशा दे हम तो और हमें नशा
لتانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نه غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوي چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږي، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږي.
Thank you.
خبر چغد خلی کما کاری خیبر چی غزل خلی کما کاری خیبر چی غزل خلی